द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شورو ورځ د کال 2018 اگست میاشتې 9 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د سهار 8:30 افغانستان کې اته واشنگتن کې د 9 ورځ د شپې 11:30 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته زه اشفاق منهر کلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان واکمنه ګوند مسلم لیگ نون راجا ظفر الحق پرون ویلي ګوند یې فیصله کړې شهباز شریف به د ګوند نوی ستر مشر وي. د پاکستان انتخابي کمیشن اعلان کړی و چې میاں نواز شریف د نااهله کېدو وروستو د کوم سیاسي ګوند مشري نشي کولی. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ شمالي کوریا ته سخت خبرداری ورکړې او ویلي چې دا به ښه وي چې امریکا ته نور کومې دړکې ورنه کړي، ګنې نو داسې قهر و غضب به سره به مخ شي چې نړۍ به هم چرته کتلې نه وي. او د امریکا جیولوجیکل سروې اداره وایي چې د چین په سیچوان صوبه کې زوروره زلزله بېګا شپه راغلی چې زور یې 6.5 دی. د چین حکومت ویلي چې ویره ده دغه کې د څلو زیات کسان وژل شوي وي. نو راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان واکمنه مسلم لیگ نون ګوند راجا ظفر الحق پرون ویلي چې ګوند یې فیصله کړې شهباز شریف به د ګوند نوی مشر وي. په سینټ کې د مسلم لیگ نون ګون مشر د بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې دغه رسمي اعلان به په ورځ دوه کې وکړل شي. د ویلي چې د ګون زیاتره غړي د شهباز شریف په باندې سلا شوي دي چې د ګون مشري سنبال کړي. هم تیره ورځ د پاکستان انتخابي کمیشن اعلان کړی و چې میاں نواز شریف د نااهله کېدو وروسته د کوم سیاسي ګون مشري په غاړه نشي اخیستی. انتخابي کمیشن د مسلم لیگ نون ګوند نه غوښتلی و چې نوی مشر وټاکي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې ګوند یې امید کوي چې عمومي ټاکنې د وخت نه مخکې وشي او د ګوند کارکوونکو ته یې امر کړی دی چې د دغه لپاره تیاری ونیسي. د میډیا سره خبرو کې ویلي دي چې د مسلم لیگ نون سره ښه موقع وه چې د شریف کورنۍ یې لارې بیلې کړی وی خو دغسې یې ونه کړ. د عوامي تحریک مشر طاهر القادری تیره ورځ وطن ته ستون شوی او په لاهور ښار کې ناصر باغ سیمه کې یې په کال 2014 په ماډل ټاون پیښه کې د وژل شوو کسانو لپاره د انصاف غوښتنه کړې. د هم په ناصر باغ سیمه کې یوې درنې جلسې ته د وینا په وخت دا غوښتنه وکړه. د غونډې ته د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید او د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشي هم ورغلي وو. په دې غونډه کې وینا کوونکو د پخواني وزیر اعظم په کورنۍ سخت ټکونه وکړل. یاد دی چې په لاهور ماډل ټاون سیمه کې د قادری د پارټۍ 14 کسان د پولیسو سره په نښته کې وژل شوي وو چې د ګوند مشرانو یې ذمهواري د مسلم لیگ نون صوبایي حکومت باندې اچولې وه. د امریکا مرکزي کمانو د سمندري پوځ چارواکي وایي چې د ایران ډرون الوتکه د امریکا سمندري بیړۍ له پاسه جنگي جهاز ته 150 ګزو ته نږدې شوې وه. دوی وایي چې دغه جهاز په بیړۍ باندې کېناستو ته تیار وو چې د ایران ډرون الوتکه غیر محفوظه او په نامناسبه توګه ورنږدې شوه. د امریکا سمندري پوځ وایي چې دوی بیا دغه چارواکو سره تماس ونیو چې د ډرون الوتکه د دغه ځای څخه لرې کړي شي. دوی وایي چې دغه ډرون کې کومه وصله نه وه او تر 300 پورې دغلته موجود وو. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ شمالي کوریا ته سخت خبرداری ورکړی دی او وایي چې دا به ښه وي چې امریکا ته نور کومې دړکې ورنه کړي، ګنې نو داسې قهر و غضب سره به مخ شي چې نړۍ به چرته لیدلې نه وي. صدر ټرمپ په نیوجرسي ایالت کې په خپل شخصي ګالف کلب کې د صحافیانو سره خبرو کې دا خبره وکړه. د شمالي کوریا د شمالي کوریا ستر مشر کیم جونګ اون باندې تور پورې کړ چې دړکې ورکوي. د صدر ټرمپ دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې د امریکا د دفاع استخباراتي اداره وایي چې تیره میاشت په دې نتیجه رسیدلې چې شمالي کوریا په کامیابۍ سره په واړه کچ جوهري وسله تیارولو کې کامیابي ترلاسه کړي چې د دوی میزایل یې هم له ځانه سره خپل هدف ته وړی شي. ناټو د روس د صدر ولادیمیر پوتین د جورجیا نه بېله کړل شوي افغان سیاسي میته په سفر باندې نیوکې کړې دي. صدر پوتین دغه سیمې ته د جورجیا څخه د بیلیدو د 9 کلیزې د منځلو لپاره ورغلی وو. د ناټو وایان ډیلن وایټ ویلي چې د روسیې د صدر سیمې ته سفر به د نړیوالې ټولنې لخوا دغه سیمه کې د صلح لپاره کوششونو ته زیان ورسوي. د زیاته کړه چې د ناټو غړي ملکونه د جورجیا نړیوال سرحدونو او د خپلواکۍ د تحفظ لپاره مرستو ته یو موټی ده. د روسیې صدر هاغلی پوتین د افغانستان د مشر راول خادزام به سره د لیدو په وخت لکه ژمنه سرګرن کړه چې ماسکو به د افغاسیا امنیت خودکفیله کېدو او خپلواکۍ کې د دوی سره پوره پوره لاس کوي. د امریکا جیولوجیکل سروې اداره وایي چې د چین په سیشوان صوبه کې زورور زلزله بېګا شپه راغلې چې زور یې 6.5 دی. د چین حکومت ویلي چې ویره ده په دغې کې تر سلو زیات کسان مړه شوي وي او په سوونو نور ژوبل وي. د زلزلې مرکز ناګاوا سیمه ده کوم چې د طب وضعیت زیاتې آبادۍ وله سیمې سره نږدې پرته ده. د زلزلې وروستو په لرې پرتو سیمو کې لا هم جټکې محسوسېږي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
قدرمن اردوونکو د ډیوه ریډیو سره نه خبرونه ته نه غوښتل واشنگټن ډی سي نه خوږی لومړی هم ستاسو فام راګرځو. د پاکستان سیاسي شخړو ته د پاکستان واکمنه ګون مسلم لیگ نون راجا ظفر الحق پرون ویلي چې ګوندې فیصله کړي شهباز شریف په د ډلې نه وستر مشر وي. د پاکستان انتخابي کمیشن اعلان کړی و چې میانواز شریف د نه اهل کېدو وروستو د کوم سیاسي ګوند مشري نشي کولی. په دغې باندې نور تفصیل زموږ همکار محمد علمگیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خپل عہدې نه برطرفه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ښاغلي نواز شریف فیصله کړې چې د اسلام آباد نه خپل کورنی ښار لاهور ته په پخوانی جرنیلي سړک سفر بکوي چې مقصد یې اولس کې ځان لپاره مینه خپل سیالانو ته خودل دي. د پاناما رسوایۍ په قضیه کې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د پاکستان وزیر اعظم د څوکۍ نه برطرفه کېدو پس دا ډومبه وار دی چې د مسلم لیگ نون سیاسي پارټۍ پخوانی مشر با خپل ښار ته سفر وکړي. مطبوعات وایي د ښاغلي نواز شریف نږدې ملګرو هغه ته د پاکستان عدلیه سره د نورو لانجو نه ډډه کولو مشوره ورکړي او ورته په جرنیلی سړک د امنیت په خاطر د سفر نه کولو هم ویلي. خو میا نواز شریف د خپل مرګرو روسته خواست نه دی منلي. د وزارت د څوکۍ نه برطرفه روستو د نواز شریف د دې وړاندې اسلام آباد سره نږدې مری خار کې تر یوې اونۍ پورې استوګن وو. تمه ده د اسلام آباد نه تر لاهور پورې به پخوانی وزیر اعظم ځای په ځای جلسې هم کوي. د میا نواز شریف دغه سفر به نن سهار 9 بجې شروع کیږي او په آخري مقام لاهور کې به یو لوی جلسې ته وینا کوي د کم لپاره چې تیاریانې اوس نه شروع شوي. کارپوهان وایي د ښاغلي نواز شریف مقصد را روان عمومي انتخاباتو وړاندې ځان لپاره د اولس مرستې ترلاسه کول دي خصوصا پنجاب ایالت کې. خو بیا د مخالف د پاکستان تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان د دې پرمختګ په عکس العمل کې ویلي نواز شریف د پاکستان پاکستانی ولس او د دې دوه باوري ادارو خلاف سازش کې مصروف دی. د دغه دوه ادارو نه د عمران خان مطلب د پاکستان فوج او عدلیه دی. عمران خان زیاته کړه پرور راتلو سره ښاغلی نواز شریف پر ریاستی ادارو فشار راوستل غواړي چې ځان لپاره د ان آر او په شان ګټې ترلاسه کړي. عمران خان وایي د نواز شریف مقصد ریاستی ادارو ته خپل زور خودل دي چې ثابت کړي اولس اوس هم د سره دی. د تحریک انصاف مشر دا خبرې په مری کې د خپل کور بنیګالا نه یو خبري غونډه کې کولې. په ځان هم د خپل پارټۍ پخوانی غړي میرمن عائشه ګلالې د نامناسبه موبایل میسجونو کولو تورونو پس دا د عمران خان میډیا ته ډومبی وار راخ کار کېدل وو. بلوري ته د پاکستان عوامي تحریک مشر مولانا طاهر القادری یو وار بیا د کینیډا نه پاکستان ته را رسیدلی او وایي د راتلو مقصد یې د پاناما رسوایۍ کیس فیصلې او کال 2014 جون میاشت ماډل ټاون پیښې پر سر د شریف رونو خلاف احتجاج له دوام ورکول دي. ماډل ټاون لاهور کې د پاکستان عوامي تحریک کارکونکي پولیس سره لاستر ګریوانه شوي وو چې پکې تر 1400 پورې کسانو جون د لاسه ورکړیو. مولانا طاهر القادری د را رسیدو سمدستي وروستو د لاهور ناصر باغ کې یو لوی جلسه کړې چې ورته د نوموړي نه علاوه د پاکستان عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید احمد د پاکستان تحریک انصاف مشر چودھری سرور او ښاغلی شاه محمود قریشی وینا کړې. په خپل وینا کې مولانا طاهر القادری د نواز شریف په کورنۍ سخت ټکونه وکړل او په دوی تورو لګاو چې پاکستان کې جمهوریت ته خطر جوړ کړي او د ماډل ټاون د پیښې ککړ کسانو ته پناه ورکړې. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف ډلې مشر ښاغلی عمران خان د خپل پارټۍ ورکرانو ته د الیکشن تیاری کولو امر کړی. عمران خان خبریالانو ته ویلي کوټول مسلم لیگ نواز ډله د یوې کورنۍ دفاع لپاره را مخکې کیږي چې د دوی په بډو رشوتونو خپره کاږي او دې مقصد لپاره یې لاریون هم شروع کړي. نو ماته دې نه اندازه کیږي چې پاکستان کې انتخابات د وخت نه وړاندې کیدونکي دي. عمران خان زیاته کړه د خپل پارټۍ کارکونکو ته امر کړی چې د نومبر یا دسمبر عمومي انتخاباتو ته دې تیاری ونیسي. Thank you.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ شمالي کوریا ته سخت خبرداري ورکړې او ویلي چې دا به خوي چې امریکا ته نور کومې دړکې ور نه کړي، ګنې نو داسې قهر او غضب سره به مخ شي چې نړۍ به چرته لیدلې هم نه وي. په دې حق لبانې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ نه پورس شمالي کوریا ته سخت خبرداري ورکړې او وایي دغه ملک باید امریکا ته نورې دړکې ور نه کړي، ګنې د امریکا هغه قهر او غضب سره به مخ شي چې دې نړۍ یې مثال نه دی کتلی. صدر ټرمپ د امریکا نیوجرسي ایالت کې خپل شخصي ګولف کلب بیډ منسټر کې خبریالانو سره خبرې کولې. صدر ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون باندې تور لګولې چې انداز یې ډېر خطرناک شوی. صدر ټرمپ تکرار سره شمالي کوریا ته د امریکا د طاقت خبرداري ورکړو او وایي د دې طاقت زور نړۍ لا نه دی کتلی. د صدر ټرمپ دا بیان پس د هغې مخې ته راغلو کله چې ترې نه وړاندې مطبوعاتي ادارو خبر ورکړو چې د امریکا دفاع استخباراتي ادارې یا ډی آی اے تیره میاشت دې نتیجې ته رسیدلی چې شمالي کوریا یو نیوکلیایي بم تیار کړی چې میزایل کې نصب کېدای شي. ځینې نورو پوهانو څو میاشتې وړاندې ویلي وو د نړۍ نهم مکمل نیوکلیایي طاقت جوړېدو لپاره پیونګ یانګ ته څو کاله سفر پاتې دی. د امریکا وتلي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ د دفاع استخباراتي ادارې یا ډی آی اے له مخې وایي شمالي کوریا بالستیک میزایلو باندې وړلو لپاره نیوکلیایي وسله تیاره کړي. اوسنی ورځو کې شمالي کوریا ویلي وو تیره میاشتې چې کوم بالستیک میزایل ازموینه کړې وه هغه امریکا په هدف کولی شي. دا دعوه شمالي کوریا د نوړاندې نه وکړي. نه پورس د صدر ټرمپ لخوا سخت خبرداري سره اندېښنې جوړې شوې ګنې جزیره نما کوریا کې به یو ځل بیا جنگ جوړ شي کوم چې کال 1950 په لسیزه کې ختم شوی وو. د جورج واشنگټن یونیورسټي سره کارکونکي پروفیسر بالبینا وانګ وایي د کوریا جنگ ختمېدو را په دیخوا تیرو شپیتو کالو کې څرګند شوی چې د الفاظو جنگ اصل جنگ ته نه بدلیږي. دا وایي خبرو کې سختې سره تاوتریخوالی خو زیات شي خو شمالي کوریا لپاره د امریکا په تګلاره کې به کوم بدلون رانشي. دا خبره هم لاواضح نه ده چې شمالي کوریا داسې کوم نیوکلیایي میزایل ازموینه کړي هم دا او کنه، خو شمالي کوریا وایي دوی تیر کال دغه ازموینه کړي. جولای میاشت کې اوږد هدف وشتونکي بالستیک میزایل کامیابې ازموینې وروستو د شمالي کوریا سرکاري میډیا دغه ملک یو ویاړ نیوکلیایي ریاست ګرځولی وو او دعوه یې کړې وه دغه بالستیک میزایل نړۍ کې کوم یو ځای هم هدف کولی شي. تیر کال امریکا حکومت دې نتیجې ته رسیدلی وو چې شمالي کوریا بالستیک میزایل جوړولو لپاره هڅې کوي. د دفاع استخباراتي اداره یا ډی آی اے تازه راپور په داسې مهال مخې ته راغلی چې امریکا او نورو طاقتونو د شمالي کوریا عسکري عزایمو ته پام شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا اتوار په ورځ په متفقه توګه د دغه ملک پر ضد نوي بندیزونو منظوري ورکړي چې ورسره به دغه ملک ته اقتصاد کې $1 بلیون زیان ورسي. نه پوره صدر ټرمپ د نړیوالې ټولنې هم ستاینه کړي چې شمالي کوریا نوکلیایي عزایمو باندې ورته مخامخ ولاړ دي. هر څه که ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر وایي ګمان نه کوي دا بندیزونه به شمالي کوریا د نوکلیایي پروګرام نه منع کړي. سفیر میرمن نیکی هیلی د امریکا این بی سی نومي خبري ادارې ته یو مرکه کې ویلي دې بندیزونو سره به شمالي کوریا ته یو مضبوط پیغام ضرور لاړ شي. میرمن هیلی د صدر ټرمپ دا دریس تکرار کړي چې شمالي کوریا پر ضد حمله په شمول ټولو لارو باندې غور روان دی. بلخوا ګل پورس شمالي کوریا عزم څرګند کړی چې نیوکلیایي پروګرام مخ په وړاندې بوتلو لپاره به هر ممکن هلې ځلې کوي. ملګرو ملتونو لپاره د شمالي کوریا استازو د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه د دوی په خپلواکۍ گزار بللې. منیلا کې د امنیت یو سیمه ییز کانفرنس ته شمالي کوریا ویلي دوی به خپل نیوکلیایي پروګرام باندې کومه سودا ونه کړي او دا خبرداري هم ورکړې کچري امریکا دوی پر ضد کومه حمله کوي نو دوی به امریکا ته نیوکلیایي حمله په صورت کې سبق ورزده کوي.
او اوس هم تاسو وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
د امریکې د صدارت په منصب د کېناستو د لومبۍ ورځې نه صدر ډونالډ ټرمپ په دې کوشش کې دی چې د افغانستان جنگ راغونکي او امریکا په حیا عزت سره د افغانستان خپل فوزونه را وباسي. خو د افغانستان د دننه حالاتو او د جنگیالو ګوندونو او په خصوصي توګه د طالبانو د پرله پسې خونړو حملو له سببه واشنګټن کې ناس واکداران افغانستان ته د نور جنگي فوج د لیږلو په تجویزونو په غور کولو مجبوره شوي دي. خو د تیرو څو میاشتو راسې داسې ګنګوسي هم خواره دي چې امریکا په مکمله توګه افغانستان نه خپیس پکې. واشنگټن کې د امریکای د دانشورانو او د سیړنکارانو د آنلاین خریدونکو مشهوري ادارې هریټیج فاونډیشن په یو تازه غنه کې افغانستان نه د امریکای د وټو په موضوع د ادارې د نامتو لیکوال د لیو کوفه یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان ته د نور امریکني فوج لیږلو زیاتره مخالفت د افغانستان د حالاتو او افغانستان کې د امریکای د غرضونو په حق له د زوړ خیاله انداز فکر په بنیاد کیږي. امریکا افغانستان کې سفارتی، اقتصادي او فوجي لحاظ سره خ مضبوطه پرته ده، ځکه چې دفاعي لحاظ سره د سیمې دغه هیواد یعنی افغانستان د امریکای د پاره ډیر زیات اهم دی. نن ورځ افغانستان کې د امریکای دفاعي مقصدونه دا دي چې د طالبانو خلاف د افغانانو او د دوی د حکومت خپې مضبوطی کی، چې دا شاندام ملک بیا د کال 1990 په شان د باچا ګردای او د لا قانونیت دور ته لاړ نشي. مضمون زیاتی چې ټرمپ حکومت به ډیر زر د افغانستان د پالیسۍ په حق له د خپل حتمی فیصله اعلان کړي. په دې لړ کې د ټولو نلوي سوال دا راپورته شوی دی چې آیا امریکای له د طالبانو مقابلې له افغانستان ته نور فوج لیګل پکار دی او کنه. افغانستان کې تر 1400 کالو پورې د جنگیدو نه پس دا تپوس په حق دی چې د امریکانو فوجونو د شمیر زیاتولو ضرورت ولې پیښ شوی دی. کله چې د افغانستان مسله منځته راشي نو د امریکای پارلماني غړي دوه پړقه شي. یو ډله افغانستان کې د امریکای جنگ ته په کال 2001 کې د امریکای د مقصدونو په تناظر کې ګوري. خدا یو حقیقت ته چې دغه وخت نه راپدی خو افغانستان او سیمه کې لوی بدلون راغلی دی. په کال 2001 کې افغانستان کې د امریکای مقصد د ترهګرۍ نوغې وستلو، خو د کال 2001 نه پس امریکا کې داسې هیڅ لوی ترهګر حمله کامیاب شوی نه ده چې بن بینی ګینی په افغانستان کې تړلې شوی وي. په کال 2001 کې افغانستان کې د شمالي اتحاد په ولقه کې د یوې وړې شان علاقې نه سیوا په باقی ټول افغانستان د طالبانو عملداری قائمه وه. خو د ادباري رپورټونو مطابق نن د افغانستان د 401 ولسوالو ځینې صرف 11 ولسوالۍ د طالبانو په ولقه کې دي. القاعده والا چې څومره پرانستې تڼۍ په کال 2001 کې افغانستان کې ګرځېدل نن یې هغه شان زور نشته. د امریکای د پارلماني غړو دویمه ډله افغانستان ته د وست ایشیا د یو ملک په نظر کتو کې پاتې راځي. افغانستان د مشرقي وسطا یو ملک ګڼل لوی غلطي ده، او کله چې د افغانستان په حق د پالیسۍ سازولو وخت راشي نو باید چې د وست ایشیا د مسلو په تناظر کې ورته وکتل شي. هریټیج فاونډیشن د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د دې ټولو خبرو د پاسه دا حقیقت زیات بالا او وزندار دی چې په دغه سیمه کې د ایران، هندوستان، سعودي عرب او د ترکی اثر رسوخ ورس پدیاتی دی. په دې اثر رسوخ کې که د امریکای د پاره سره لږ ډیر خیر هم شته نو زیاته پکې د امریکای د دفاعي مفاداتو د پاره بیخیری پرته ده. که امریکا خپلو دفاعي مفاداتو ته د پیښو خطرو تابعیا کول غواړي نو بیا په افغانستان او نور وسط ایشیا باندې سترګې نشي پټولی.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈی وا، انسٹاگرام ایٹ وی او اے ڈی وا، اور پھر یوٹیوب وی او اے ڈی وا نیوز.
سعودی عربستان پورو ویشت کالا پس عراق خلکو تا په سعودي عربستان کې د حج کولو د پاره خپل پوله پرانستې. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
موږ دورنا کعراقیین نقدم شکرنا وتقديرنا الى كل المملكه وعلى راسها
د سعودي او عراق چارواکو ویش کاله پس د خپل پولې ارار چیک پوینټ د پرانستلو د خوشحالین مانځلو په وخت یو بل لغاړې ورکولې. په دغه موقع د زرو څخه زیاتو زایرینو د بسونو یو قافله مکې ته د تلو لپاره سعودي ته داخل شوه. د سعودي د میډیا د راپورونو تر مخه د سعودي شاهزاده فیصل بن خالد څوک چې د شمالي سیمې چرته چې دغه چیک پوینټ موجودیت لري گورنر دی. نوموړي د قرآن مجیدونو ورکولو سره د زایرینو هرکلی وکړو. هلال خشان څوک چې د بیروت امریکن یونیورسيټي کې د سیاسياتو زده کړې ورکوي. نوموړي وایس اف امریکا ته ویلي چې نوموړي فکر کوي چې په نږدې کې د عراق مقتدا الصدر سعودي ته سفر مقصد یو غیر پلان کړی شوی هڅه وه چې د ایران او سعودي عرب اړیکې سمې کړي. د دغه سفر په مهال نوموړي د شهزاده محمد بن سلمان سره لیدلی وو. هغلی خشان د عراق شیعه مشر عمار حکیم لخوا د خپلې پارټۍ سنی مسلمانانو لپاره د پرانستلو د هغه یو وړاندیز هم یادګیرنه وکړه، خو وی ویل که چېرې د دې ګام سره سعودی ایران یو اړخ ته کولو هیله لري نو دا بیا یو ډیره د ناامیدۍ خبره کیدی شي. دی وایي چې زما په یقین ایرانیان د دې ګام نه ګټه پورته کولی شي، که څه هم ځینې خلک به وایي چې د دې ګام سره د ایران په عراق کې رول کمزور کیدی شي. زه دې ته داسې نه ګورم. زه فکر کوم چې سعودی عرب ایران نیغ په نیغه نه شاملول غواړي، نو دغه وجه ده چې د عراق شیعه مسلمانانو د لارې کوي.
د عراق د انبار صوبې چې پکې اکثریت د سنی مسلمانانو دی، د دغه صوبې گورنر شعیب الراوی د عرب میډیا ته ویلي چې دواړه هیوادونه په لویه کچه د یو بل سره مرستې کوي. نوموړي ویلي چې د زایرینو ډک بسونه مکې ته د حج لپاره په اول ځل سعودي ته داخل شوي. د سعودي عرب خارجه وزیر عدل جبیر د دې کال په پیل کې بغداد ته د یو تاریخي سفر په مهال د ښه کېدونکو اړیکو ذکر کړو. د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی د صدر صدام حسین لخوا په کال 1990 کې په کویت د برید را په دیخوا پیل شوی
وو.
دا غږ د عراق د متانه صوبې د گورنر دی، کومه صوبه چې د سعودي عرب سره ګډه پوله لري. نوموړی په عربي ژبه کې د پولې د پرانستلو هرکلی کوي. د سعودي الحیات اخبار تیره ورځ په خپل راپور کې ویلي وو چې ریاض او بغداد د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایی لارو بیا نه پرانستلو باندې هم موافقه شوي، خو کومه رسمي نیټه نه ده ورکړې شوې چې کله نه بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ د جهازونو الوت پیل شي. د دې نه علاوه په داسې حال کې چې د عراق په موصل کې جنگ سر ته رسیدلی، هو هلته بشري مسلې لا نه دي ختمې شوې. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن مرستیاله خصوصي استازي لیس ګراندې وایي چې په موصل کې د نه میاشتو د جګړې وروسته مسلې ډېرې زیاتې دي او پرې کابو موندل ګران دي. نوموړی وایي چې د داعش وسلوالې ډلې ګڼ وسلوال او ورسره همدردي لرونکي د جنگ په آخري مرحله کې د عام ولس سره غربي موصل ته د تښتېدلو هڅې کړې. نوموړی وایس اف امریکا ته ویلي چې پوز ډېر په احتیاط سره د عام ولس تلاشي کړې او دغه یې ورله لازم ګرځولې وه. نوموړی زیاته کړې چې دا تلاشي د یوې ښځې لخوا د موصل پرېښودلو په وخت د خپل ځان الوزولو وروسته پیل کړې شوې وه. دا وایي چې زه څومره پوهیږم، امنیتي ځواکونه په هغه سیمو کې ډېر زیاتې فکرمندۍ لري چېرته چې داعش د ځانمرګي بریدونو جوګه دي. دا وخت د موصل په کیس کې د ګڼو اونو راهسې داسې څه نه دي شوي، خو د دې مطلب دا نه دی چې عام ولس فکرمندي نه لري. میرمن ګراندې ویلي دویمه د فکرمندۍ خبره د بدلې د بریدونو ده. د عام ولس لخوا د چا د کورنۍ غړي چې د داعش سره تړاو لرلو.
په سویلي سودان کې د دوو غلیمو ډلو ترمنځ په نښتو کې تر دې وخته تر 240 پورې کسان وژل شوي او دغسې تر 500 زیات نور ژوبل دي. په دغې حقله باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زمونږ همکاره کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د جنوبی سودان ګوک سیمه کې د دوو ځایي ډلو ترمنځ جګړه کې 240 تنه مړه سوي او نږدې 500 ژوبل دي. د ګوک چارواکي د سې شنبې په ورځ ویلي د کیوبټ سیمه کې د دوو ډلو واټ او ایل ټولنو ترمنځ د اونۍ په پای کې جګړه پیل سوې. ځایي چارواکو د تاوتریخوالي مخه نیولو لپاره پولیس او فوجیان پر ځای کړي چې جګړه دوام ونه لري. سیمه ایزې مشرانو ویلي د واټ ټولنې وسلوال ځوانان د بے یا خالی پورز د ایل ټولنې زخه د بدلی یا انتقام اخستو پلړ کی عمله ور باندې کړي چې هم د دې لوجی زخه تاو تریخوالی کی زیاتی راغله. او د یک شنبه پورز سرشار کیوبټ کی د دوو ټولنو ترمنځ جګړې زور واخستو. د سیمه ایز حکومت او د قانون جوړولو لپاره د کوک وزیر ایزیک میام مالک دا انتقامی جګړه بلله چې په نتیجه کې د دواړو خواو زخه دوه سلویش تنه ووجل سو. مالک وویل چې د دواړو ټولنو دوه پنځوس ژوبل کسانو درملنه په مختلف روغتیایي مرکزونو کې ترسره کیږي. دوی زیاته کړه چې نږدې شل ژوبل تنان د کیوبټ په اسپتال کې دي او نږدې دیارلس سی سخت ژوبل دي رومبیک اسپتال ته لیږل سوي دي او نور شل ژوبل تنه پرایمري هیلتھ کیر سینټر کې موجود دي. د مالک د وینا تر مخه د دغه دواړو ټولنو واټ او ایل ترمنځ شخړه د کال 2012 راهیسې روانه ده. د مالک په وینا هغه وخت واټ ټولنې په ایل کمیونټي باندې تور ولګوه چې د دوی یعنی د واټ ټولنې ماشومې وژلې دی او د هغه وخت په جګړه کې هم 22 تنه ووژل سو. د ګوک ایالت ګورنر مادنګ موجاک د دوشنبه په ورځ یوه غونډه رابللې چې څنګه د دغه جګړې مخه ونیسي. مالک وویل چې د فوزي ځواک او پولیس یې پر ځای کړی دی چې د غواګیانو ساتونکو او د ځایي خلکو ترمنځ د جګړه مخه ونیسي او د دې پلټنې وکړی سي چې جګړه چا پیل کړې وه. ګورنر موجاک ویلي موږ څلور کمشنران د غواګیانو ساتونکو سره د خبرو لپاره لیږلې دي چې دوی د ایالت د مرکز څخه لري ژوند وکړي. دغه خلک د ایالت د مرکز څخه درې ساعتو په فاصله کې په کژدیو یا کمپونو کې ژوند کوي. یو ځایي کمشنر پیټر ان یون ډیوټ وایي چې موږ د سیمه ایزي مشرانو څخه معلومات راغونډوو چې د دا اونۍ په پای کې کېدونکي جګړه مجرمان پیژندل کېدو وسي. کمشنر ډیوټ زیاته کړه چې موږ هڅه کوو چې د وژل سوو کسانو د سوځولو کورونو او د مالي نقصان صحیح شمېره معلومات ترلاسه کړو. کمشنر وایي چې اوس حالات په کابو کې دي او ځایي خلک د خپل هره ورځ فعالیتونه روان کړي دي. د تېرې میاشت په آخر کې هم د دغه دواړه ټولنې په جګړه کې شل تنه ووژل سو او 18 ژوبل سو. په جنوبي سودان کې کړکېچن حالات د کال 2014 د دسمبر میاشت وروسته د هغه پیل سو چې کله د صدر سالوا کیر او پخوانی نائب صدر ریک مچار ترمنځ د سیاسي سیالۍ وروسته په هیواد کې بیلابیل د نسل په بنیاد ټولنه په جګړه کې بوخت سوه.
او اوسلانی کوی داریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د خارجه چارو په محکمه کې اخباروالو ته د حال احوال تیرېدو په یو غونډه کې دوی ته وویل چې د صدر ټرمپ حکومت به ایران سره د شوي ایټمی لوزنامې په لړ کې په شریکه کوټلي منصوبه عمل جاری ساتي. د اوی چې موږ په دې باب له د لوزنامې نورو فریقو او په خصوصي توګه د یورپ خپلو اتحادیانو سره رابطه کې یو چې موږ د خپل طرفه دا خبره یقیني کو چې موږ د دې لوزنامې په ټولو اړخونو پوره پوره عمل کوو او که ایران د دې لوزنامې تر مخه په خپلو کړو لوزونو قولونو عمل نه کوي نو چې هغه نه تپوسو کړی شو. ایران په سیمه کې د نورو هیوادونو د غیر محکم کولو خپل عمل جاری ساتلی دی. خو د خارجه چارو وزیر ټیلرسن په دې خبره زور ورکړو چې په ایټمی وسلو پور ایران د هغو ګڼو خطرو ځینې یو خطره ده کمی چې موږ ته د ایران لخوا پیښې دي. د زیاته کا د ایران لخوا د بیلیسټک میزایلونو د خوشي کولو کار یا بهر دنیا کې د ترهګرۍ د کارونو کولو یا په یمن کې د غیر محکمتیا راوستو ناوړه عمل او یا عراق او شام ته د خارجي جنگیالو لیږل ټول داسې کارونه دي چې د ایران لخوا د پیښو خطرو په شمار کې راځي. د خارجه چارو وزیر ټیلرسن زیاته کړه چې د ایران مشران ګرد د مشرق وسطا کې د خپل اثر رسوخ خورولو په عمل کې اخته دي او زموږ اراده ده چې په سیمه کې خپلو اتحادیانو سره په شریکه نورو ملکونو کې د خپلو غزولو او سیمه کې د غیر محکمتیا پیدا کولو د ایران حالې ځلې شنډې کړو. د په اخر کې اوی چې د ایران مخه نیول زموږ د دې مسلسل کوششونو یو برخه ده چې د اسلامي ترهګرۍ به که په هر شکل کې وي مخه نیسو. د دې مقصد د حاصلولو تر مخه به امریکا د ویخ بیدار او تیار اوسېدو اقدامات کوي چې دا شان ایران ایټمی وسلو جوړولو ته پرې نږدي ترهګري خورا نکی او خارجي ملکونو کې اثر رسوخ زیات نکی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګرانو په درمه اردوونکو د ډیوه رادیو دا سهارنۍ خپرونې هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د دې نیم ساعته خبري خپرونې په وړاندې کولو کې تکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر محمد عالمگیر او انجینیر ډیرل. دا غي مننه کوو. د ډیوه رادیو همکاران به د پاکستان په وخت مازیګر شپږ د افغانستان په وخت باندې نیمې بجې یو وار بیا ستاسو په وړاندې تازه خبرونه راپورونه مرکو سره راځي. تاسو ته خبره غواړو. خاله وبادوسی. د الله په امان.